اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د لسو بجو په خبرونه کې موزه بشیر ګواخ یو زلبیا هر کله کوم په دې غړي کې به تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو. د ریپورتونو ترڅنګ به تاسو مطبوعاتي کتنې هم دراورو، یو نیمه مرکه هم د دې غړي برخه ده، او په اخر کې به تاسو ونیزه د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي اور. خو مخکې د دې هر څه څخه خبر نور افغان او پاکستانی چارواکي د تجارتی اړیکو او اقتصادي پرمختیایي پروژو په کولو سلا شوې دي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان او ترکمنستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږد ګیس پایپ لاین ټاپي پروژې کار به راتلونکي میاشت افتتاح شي، او د تر هغه وروسته چې د شام په پوله د ترکیې لخوا د روسي و جنگي الوتکه وغورځول شوه، د امریکي ولسمشر باراک اوباما د ترکیې د ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي په برخه کې د زینو تړونونو د لاسلیکول وروسته په کابل کې خبرولان ته وویل چې اسلام آباد ته سفر بے ساری ګټې درلودې.
امو رقم کې ټیم ما قبلا ترتیبات گرفته،
څنګه چې لوړاندې سموک ټیم ترتیبات نیولې وو، څه ډول چې موږ پایلو ته تمه کوله، موږ په دې خاطر له دې بحثونو څخه راځي یو. په هغه سیدو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه، دوی ته مو قناعت ورکړ او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
پرون د پاکستان د مالی خزانه وزیر سغدار ویلو چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان سره تجارت زیات کړي، او غلطه د پاکستان لخوا پرمختیایي پروژې په ښه ډول او په تیز شکل پوره کړي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکي میاشت افتتاح شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر اتا جان ملاموف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 43مې ازادۍ د ورځې د لمانځلو په وخت اسلام آباد کې وی غونډه کې ویل چې د دې پروژې افتتاح به د دسمبر په 13 تاریخ وشي. دغه په خبره دا پروژه به د سیمې ټولو هیوادونو ته اقتصادي او تجارتي ګټې ولري. د پاکستان ولسمشر د عبدالباسط په نامه د هغه کس د مرګ سزا د ودرولو حکم کړی چې په پخو مازوره دی. عبدالباسط د یو کس د وژلو په تور په 2009 کال کې قید شو. په 2010 کال کې ورته یو عدالت د پانسي سزا واوروله، خو د بشري حقونو ادارې وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته د هغه د مازورۍ له امله پانسي نشي ورکول کېدی. د چارواکو په خبره هغه په 2010 کال کې د توبرکلوز یا ټی بی د ناروغۍ له امله د پښو مازوري پیدا کړه. دا څلورم وار دی چې د عبدالباسط د مرګ په سزا باندې عمل درآمد ودرول کیږي. د پېښور ضلع انتظامی چارواکي وایي چې پرون د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپی وهلي او د کډوالو لپاره هغه خوراکي مواد یې نیولي دي چې خرڅول کېدل. د ضلع انتظامی پرونی خبر پاڼه کې ویل شوي چې پر جی ټي روډ یا له ځینو ګودامونو څخه د قبایلي سیمو بېکرشو خلکو لپاره د راشن 4000 کیلوګرامه خوراکي توکي نیولي دي، او 15 ګودامونو تر تړلو وروسته یې 3 کسان نیولي هم دي. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکایي کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کالو قید سزا ورولیده. نهش کلن عابد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک یو فیډرل جج واوروله. په مارچ میاشت کې یو فقیه عدالت نصیر تورن ک چې په امریکا، برتانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو ترسره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کوو. نوموړی په 2010 کال کې په برتانیا کې ونیول شو. په 2013 کې امریکا ته ولیږل شو. پر هغه تور و چې د القاعده ډلې دغه برخې مشري کوله چې په مانچستر کې پر یو پلورنځي یا شاپنګ مال د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن په یوې ورځپاڼې د بریدونو پلان او چل جوړ کړی و. په هغه ثبوتونو کې چې نصیر د دغه ناکامو هڅو سره تړي، هغه لیکونه هم شامل دي چې په 2011 کال کې پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د امریکي کمانډو ځواکونو ته په لاس ورغلی و. تمه دا چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر نن په کندوز کې د بی پولو ډاکټرانو د ادارې یا ایم ایس ایف پر یو روغتون د هوایي برید په اړه د خپلو کړو تحقیقاتو نتیجې اعلان کړي. دغه څېړنې د امریکې د پوځ لخوا وروسته له هغې پیل شو چې څه موده وړاندې په کندوز ښار د طالبانو د کنټرول په مهال د بی پولو ډاکټرانو په هسپتال هوایي برید کې لږ تر لږه 1.5 تنه ووژل شول. ځینې رپورټونو کې راغلي چې طالبانو له دغه روغتون څخه د سپر په توګه کار اخیستی و. د امریکې ولسمشر باراک اوباما د دې پیښې له کبله له ایم ایس ایف ادارې څخه بخښنه هم غوښتې ده. افغان چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې هغه 15 کسان طالبانو نیولی دي چې هلیکپټر یې غورځېدلی و. په فاریاب کې د افغان پوځ یو ویند رضا رضایی پرون ازادي راډیو ته ویلي چې دا هلیکپټر پرون پښتونکوټ ولسوالۍ تر تابېړنۍ ناست وروسته د طالبانو لاسته ورغلی. طالبانو منلی چې 15 کسان د دوی سره دي. د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټلیفون خبرې کړي دي او د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو په خبرو کې د هغه کارونو په کول زور راوړ چې د ورته پیښو مخنیوی کول یقیني کوي. روس وایي چې دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو خلاف ورزي نه وکړي او په شام کې ویشتل شوې ده. د ناټو مشر هم د ترکیې او روس ترمنځ خبرو او رامۍ غوښتنه کړې. د خبر نه پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او خبرونو مو واردل په دې غړي کې بعد نور ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمن د اقتصادي همکاري او روسي غونډې د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره لاسته راوړنې درلودې.
د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوائنټ بزنس کونسل په هغې موافقه وشوه چې په اولې روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
د پاکستان په سینټ کې سینیټر داود خان اچکزی وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف داغوی هغه خبرې نه اوري چې دوی د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په اړه لري.
دغه خالد وزیر اعظم پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه په پنجاب پراد و نور صوبو ته دی اړ نه دی.
پاکستانی چارواکو یو ور بیا د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې په خبرو کولو زور راوړی دی. خند پکې څه دی؟
خبرې ترې کې دې شي چې څه وخت واخلي، لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خند پکې دی او هغه دا ده چې څو دزبندي دی وشي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. موږ سره اوسئ. اوریدونکو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو ته نشر کیږي. افغان چارواکي وایي چې د پاکستاني چارواکو سره د تجارت، مواصلاتو یا مخابراتو، انرژي او پرختی پروژو په اړه ګټورې خبرې کړې دي او په افغانستان کې د پاکستان په مرسته جوړیدونکي هغه کارونو په تیزولو یې هم خبره کړې ده چې د پرختی پروژو په مد کې راځي. زمو همکار رحمت الله افغان له کابل دا رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستون شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولی او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شوی مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلی دي. یاد پلاوی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکریل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیاته کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امو رقم کې ټیم مو قبلا ترتیبات گرفت
څنګه چې لوړاندې سمو ټیم ترتیبات نیولی وو سره ډول چې موږ پایلو ته تمه کوله. موږ په دې خاطر لدی بحثونو څخه راځي یو په هغه سیدو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده و دوی ته مو قناعت ورکړ او یو موافقه ته ورسیدو چې ان شاء الله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو پکې ګډون کړی وو. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکي مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژۍ او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د مالی له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومی هم ګډون درلود. مزمل شینواری وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاد غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
احمد د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون منګه نه تمدیدو مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو. نو په دې اساس باندې فیصله هم دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله منګه د اپټیکا مجلس لرو په هغې کې به د اپټا موضوع بیا تر سره څیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو. د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینټ بزنس کونسل په هغې موافقه وشوه چې په اول روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
ښاغلی شینواری زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه، خو د هغه په وینا ټینګار په دې وشو چې په لومړي سر کې باید په دې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندره پورې پرېښودل سي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک بې شک چې
ډېره سخت روانې تېره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی سئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د عبدالباسط په نامه د هغه مزور کس د مرګ سزا د دو میاشتو د پاره ځنډولې ده چې په 2010 کال راهیسې په جیل کې دی او په هغه د یو کس د قتل تور دی. دا څلورم ځل دی چې د هغه د سزا ودرول کیږي او د دې وجه دا ده چې د بشري حقوقو ادارې وایي چې هغه په پښو مزوره دی، نو د موجوده قوانینو له مخې هغه ته باید سزا د مرګ دا سزا عملي نشي. رابع اکرم خان په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان صدر ممنون حسین د یو معصور قیدی عبدالباسط په پانسه دوه میاشتو لپاره عمل درآمد ودرولی دی او د عبدالباسط د جسمانی حالت په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. تېره شپه د پرزیډنټ هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. واسی هدوی سمو د مخکې پکیټ کې په مجرم عبدالباسط د فارج حمله شوې وه او د نوموړي د بدن یوه برخه هم مفلوجه شوې وه. صدر ممنون حسین دا هم ویلي دي چې د بشري حقونو بالادستي به په هر صورت کې برقراره ساتل کیږي. د صدر حسین حکم راتلونه مخکې د مجرم عبدالباسط په پانسه عمل درآمد ودرولو درخواست لاهور های کورټ رد کړی وو. بلخوا د بشري حقونو تنظیمونو هم د پاکستان اعلی چارواکونه د نوموړي په پانسه عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی وو. امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي وو چې د عبدالباسط د پانسه مخالفت کوي. امنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي بدترین ملک جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د بشري حقونو تنظیم ایچ آر سی پی هم د دې مخالفت کړی وو او په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم لیږلی. په خط کې ویلی شوی وو چې په تېرو څو میاشتو کې په دریم ځل د عبدالباسط د مرګ وارنټ راتلل د تشویش وړ خبره ده. په دې خط کې دا هم ویلی شوی وو چې داسې یو طریقې کار نشته چې د ملکي او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذور تن ته پانسي ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسي د عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو لري ل رابع اکرم خان څخه مو ریپورت واورید. اوس هم تاسو یو مرکه درورو. د پاکستان په سنټ کې د کمیونیکیشن د سټانډینګ کمیټه مشر داوود اڅکزی وایي مرکزی حکومت پوره کوشش کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره اقتصادي لاره د پښتنو سیمو پر ځای په پنجاب تیر کړي. داود اڅکزی دا هم ویلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم نو شریف د دوی خبرې نه اوري. زموږ همکار بوریوال ککړه غسره مرکه کړی دا او په سر کې تیم دغه پوښتنه کړی دا چې وزیر اعظم ولې د دوی خبرې نه اوري.
دا ډیره اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا ګوادر ته دغه لار چې اکیمی درې لارې دی جوړې پاغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خې دغه نه منل چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کال تیر شو. بیا نواز شریف د حکومت اړخه د ګردو پارټیانو یو کانفرنس راوغوښتی. په هغه کانفرنس کې د واضح دا اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ شووي پر دا باندې دی راځي سو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي ویسټرن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په داراداری چې دی ترجیبو دغه لار ته ورکول کیږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی و. داغه ته دا دی وسته تقریبا شپږ و میاشتې پر کیږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته کړې چې ولا ما پښتنه جمع کړه د کمیټې د سیکسیس چې څه دا کوم نو شریف چې پر کوم لار وعده کړی دی چې اوله ترجیبو دغه لار ته ورکو په هغه کې یو عملي د یو انچ کار راوسته چې په دا لار کې شوی دی.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکوي کنه تاسو وویل چې دوی بهانه کوي؟
په دا میټینګ کې زموږ پښتنم داغه یی چې سماته یو کار راښکاره خالي د خبرو در هدا نه چې دا اوس دا به اوس دا موږ هلته خبره کړې ده دا موږ د چاینا سره کړې ده دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده. موږ ورته دغه رقم یو عملي اقدامات کوم چې درته ویلي چې تا د ملتانو د سکر موټروی ته یو سل لس عرب روپۍ کښېښولې. یا یو دوه هفتې مخکې دی د سیالکوټ د لودرا انډستریل زون اعلان وکړي دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د چیشي اعلان کړی دی. یو اعلان خو کې یو شی خلک تشکاره ک ریلوی لاین پښتنه مجموعه کله مال ریلوی لاین چیرې جوړیږي او دې هغه خو زموږ سره کار تعلق نه لري. موږ بالکل په پوهیږو صرف دا نه وایي چې نه جوړو او ملنې جوړیږي نه بس په خبرو کې خلک اچولې دي خبرو در هدا پر خلک په دې انګلیش کړي دي او خپل کاري الته پر ایسترن روټ باندې شروع کړي.
دغه د مغربي لار چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوي نه کلمړی د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي.
دا خالي د لار نه د ماتاته ول انډستریل زونز چې دی په انډستریل زونز کې یو نوی شهرونه به آبادیږي. نو سړک بیا سبا دی دویم جوړ هم کې نو که پر دې روډ باندې چې ما د ټول شمال پر سیالکوټ پر لودرا باندې انډستریل زون جوړ شو نو بیا چاینا پر د موږ پر ملک خوشاو خو نه راګرځي. هغه خو چې کومه لار یو واره جوړ کړل پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کړي په هغه لار کې ښارونه وو کارخانې جوړې شولې. دا کارخانې خو بیا د دې ځای سره نه اخیستل کیږي چې بیا به دې هلته په پښتني سیمه کې په بلوچ سیمه کې بیا دا کارخانې اخیلته بیږدي.
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي دا لاره لنډه هم ده ستاسو خدشات هم دي احتجاج هم کوي بیا هم دوی داسې نه کوي؟
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی د یو لیډر سوچ نه دی. د ځه خالد دروازه راځنی پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه دی په پنجاب پر دی و نور سبوت دی اړ نه دی. په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوی. نو د دې سمڅه اندازا وا خو دا هغه دی چې موږ ضرورت نه لري.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ورې د پېښور د تاکال اوسیدونکو وایي چې د غلطه د ډینګي ناروغي له وجې څلور کسان مړه شوي. د دې خبره بار بار یې د متعلقه چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې خو هغوی ورته څه غوږ نه دی نیولی او نه یې هم د دوی مشکلات حل کړي. زلاند یوسفزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکي ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په کلی کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې تر اوسه څلور کسان مړه شوي او په لسګونو ناروغان دي. خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپرې کړي او نه هم په هسپتالونو کې د درملنې اسانتیاوي شتون لري.
چې هسپتال ته مریض لاړ شي نو ډاکټران ورته وایي چې یاره د ته په پوزا خلاوینه نه راغله دی هغه سټیج ته نه رسیدلې نو تاسو له ازا دې کور ته بوزي مطلب ادارې چې کله پدوباندې د بلیډینګ شروع شون دې سپیټال ته راولې چې هغه اخرنی سټیج کې وي.
لسکلن ماشوم ایمل خان چې د کورنۍ په وینا یې د ډینګي ناروغي لوجې د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه له دې وجې مړ شو چې دوه ورځې پر لپسې په هسپتال کې ستړې شو خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نه شو.
د ماسپخین د درو بجو نه والا د شپې اتو بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاته ده په فرش باندې الته ناسو. واپس مې 8 بجې دې کور ته راوستو د شپې په سحر بیا لاړم د هفتې ورځ ضیا احمد صاحب ایډمیټ کو او ما ته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې ایډمیټ شوم د هفتې په ورځ د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونه شو. او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د دکتور لرانو او مکه ورز وفات شو د شپې.
د صحت محکمې لخوا د وړاندې شوی رپورت تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټرانو د ایمل خان هر ممکنه درملنه کړې ده او یاد ماشوم د ډینګي نه بلکې د سبل ناروغۍ لوجه مړلې چې د تحقیق لپاره کمیټي ټاکلې شوې ده. لتهکال سیمې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته د درملنې هر ډول اسانتیا ورکول کیږي او په سیمه کې د ډینګي ماشی ضد سپرے هم شوی ده.
جی اخو زخپل دا غی ویٹنس ما خپل ما بیفتتا کړی د ودری مشینونو هغه مو یو یو کوسه کې اور غته ګرځول کنه جی خو د دې سپری علاج نشته کنه دی جی هغه نور مطلب صفایانه او دا چرته چوبډن دی او د ټایر کې وبیا نور دا سې زینو کې سٹاپ وبیا او هغه شینا نو هغه اویرنس پکار دی هغه کې لکه مو علاکه خلکو ته مو دغه ته مو چیر دا تاسو دا کې کنه.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران په خبر جله کې صرف یو کس د ډینګي ناروغي لوجه مړ شوی دی او د ښار هسپتالونو ته له 200 زیات د ډینګي ناروغان راوړل شوي دي چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اور د امریکې د مالی وزارت لخوا په جاری شوی یو رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان او افغانستان کې ناڅرګند عناصر د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې راغونډي. له وسبل ډول سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکایي رپورټ کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه یا نیټورک په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمانه فعالیتونو په ګډون د مختلفو نورو سرچینو په ذریعه فنڈ یا پیسې راټولې. ډان ورسپانه په دې اړه لیکنه کړې ده او مهم ټکی یعنی ساجمل درته وایي.
ډان ورسپانه لیکي د امریکا د مالی وزارت د رپورټ تر مخه په پاکستان او افغانستان کې ناڅرګند عناصر د ترهګرۍ د مالی مرستو لویې سرچینې دي. د برتانوي حکومت لخوا په جاری شوی یو رپورټ کې هم دا یاد شوې وه چې په دې وروستیو کې په شام کې ځینو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډز د مالی مرستو په توګه ورکړل شوي دي. ډان لیکي د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ تیر اونۍ په سپینې ماڼۍ کې هم د خبرو مهمه موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو. د وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په رپورټ کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمو فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډز راغونډوي. په دغو مجرمو فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اخیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي رپورټ کې ویل شوی دی چې لشکری طیبه ډله زیاتره فنډز په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپلې خیر خیګړې ادارو یعنی جماعت الدعوا او فلاحي انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي. په یاد رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې لشکری طیبه ته د روژې په میاشت کې د شخصي خیرخیګړو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موقع د سارو د سرمنو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د رپورت تر مخه د 2013 کال په مئی میاشت کې د امریکا د نیویارک په ټایمز سلور لاره کې د برید هڅه کوونکی فیصل شهزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا 3,900 ډالر ترلاسه شوي وي. فیصل شهزاد ته دا پیسې د 2013 کال په فروری میاشت کې ورکړل شوي وي او هغه دا پیسې په میساچوسټس ریاست کې د آفتاب علي خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستی وي. آفتاب علي خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کاو. لدې پس بیا شپه ګونه رستو فیصل شهزاد ته نوري $1,000 ترلاسه شوي چې د پاکستان یو تاجر محمد یونس ورته لیږلې وي. د رپورت لمخې محمد یونس به په غیر قانوني توګه پیسې لیږلې.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدل، مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شي. د پاکستان په مرسته افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو لړۍ د بیا پیل په اړه هلې ځلې ګړندې شوې دي. اسلام آباد پوره کوشش کوي چې د سولې عمل پیل شي، خو کابل بیا وایي تر هغې به مذاکرات نتیجه ورنه کړي تر څو چې پاکستان په خپله خاوره هغه وسلوال ونه ځپي چې په افغانستان کې ترهګر بریدونه کوي. نو په داسې حالاتو کې آیا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو څه امکانات شته؟ د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه وخت ودرېدې کله چې د جولای په میاشت کې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو، خو پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې کوششونه شروع کړي چې افغان حکومت مذاکراتو ته سلا کړي، خو کابل بیا تر پیل لمخه دا ضمانت غواړي باید اسلام آباد په افغانستان کې د بریدونو لاملونو پر ضد کاروایی وکړي. دغو خنډونو او هڅو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د سولې عمل به څه راتلونکی ولري او کنه. په کابل پوهنتون کې د سیاست او حقوقو د څنګ استاد نصر الله سانکزی ډیر خوشبینه نه دی.
هغه شرط چې د افغانستان دولت وړاندې کړی او هغه دا دی چې وایي چې هغه کسان چې په تورستي پیښو او عمالو کې لاس لري هغه د پاکستان د افغانستان دولت ته وسپاري. یو پاکستان زه فکر نه کوم چې دا کار په لومړي ګام کې وکړي. په دې توګه زه د کابل او اسلام آباد په منځ کې د سولې د خبرو ډیر لوی واټن او لوی واټن وینم. دغه اقدامات پاکستان کوي یوازې د واشنگټن د خوشحالولو او خوښۍ لپاره کوي یو بس.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د دې هیواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف څو ورځې مخکې د واشنگټن په 15 ورځني سفر کې له امریکایي چارواکو سره د افغان سولې عمل د بیا پیل په اړه خبرې کړې چې د واشنگټن پوسټ او اکونومیک ټایمز په وینا د بیا پیل په اړه دواړو غاړو هوکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سید نذیر وایي واشنگټن کولای شي د خپل نفوذ په کارولو سره افغان حکومت د خبرو میز ته راولي.
امریکی د وزیر اعظم صاحب چې کومه دوره شوې ده د دینه پسرایل شریف صاحب چې کومه دوره کړې نو تقریبا چې مرکزی نقطه پکې د افغانستان د امن وا او ضروری خبره ده چې د افغان حکومت هم د امریکای د اثر بلاندې دي او هیته هم دغه خبره او دغه فشار پر راغلی وي. نو زه دا ګڼم چې خبره ترې کېدې شي چې سخت وخت واخلي، لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خنډ پکې دی او هغه دا ده چې آیا که چېرې دوی دا خبره وټاکله سو ډزبندي دي وشي نو بیا به د ګیم سپایلرز هغوی دپاره به دا خبره مشکله شي چېرې بیا دا مذاکرات او عمل ډیریل کی.
خو په کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي د مذاکراتو بیا پیل کې یو شمېر ستونزې په ګوته کوي. البته وایي که طالبان خود مختار سي نو ممکن ده خبرې وشي.
ستونزمنه په دې ده چې طالبان په اولو کې اوس په خپلو کې دوی سره ویشل شوي دي. بل ستونزه دا ده چې خود د پاکستان دولت ځینې غړي غواړي چې سوله وسي، ځینې نه غواړي. په افغانستان کې هم د سولې لپاره ځینې ستونزې شته په داخل کې. امکان دا ده چې افغان طالبان د پاکستان راووځي، خود مختاري واخلي، نوې کور نوې ځای په افغانستان کې پیدا کړي. نو دوی چې کله هغه خپل غوښتنې د افغان دولت سره مطرح کوي هغه طبعا د هغو غوښتنو سره ډېر زیات فرق لري کوم چې پاکستان د طالبان پر خوله باندې یاداوري کیږي. هغه ته افغان دولت ډېر حاضر نه دی چې هغه غوښتنې چې کوم پاکستان د افغان طالبانو پر خوله کوي هغه ومني.
که څه هم د خبرو اترو راتلونکی ناڅرګند دی، خو په عین حال کې افغان طالبانو عباس ستانکزی د قطر دفتر مشر ټاکلی دی. د خبرو اترو پیلولو په برخه کې ځینې کارپوهان دې ګام ته د یو مهم سیمبولیک پرمختګ په سترګه ګوري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دے ختمی گی
مگر خیان دیو میان دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنم کتابو چونو تا کینی چونو تا خفل فلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو اورې لسنی می بجې شو راځي د خبرونو لنډیز وره. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي برخه کې د ځینو تړونونو د ترلاسلیک کولو وروسته په کابل کې وویل چې اسلام آباد ته سفر بې سارې ګټې درلودې. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1115 کیلومتره اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح شي. دا پېښور ضلعي انتظامي چارواکي وایي چې پرون د ښار سره نږدې 15 ګودامونه له دې وجې بند کړي دي چې د کډوالو لپاره خوراکي مواد پکې وو چې خرڅول کېدلې منع دي خو دوی خرڅول. د چارواکو په خبره درې کسان نیول شوي هم دي. یو امریکایي عدالت یو پاکستاني وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کالو قید سزا اورولې ده. تمه ده چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر نن په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو د ادارې ایم ایس اف پر یو روغتون د هوایي برید چې 10 کسان پکې وژل شوو په اړه د خپلو کړو تحقیقاتو نتیجې نن اعلان کړي. د ترکیې لخوا د روس د جنګي الوتکو تر ویشتل کېده وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلاح شوي دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه خو روس وایي چې دغه الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. اوس هم راځي چې له سراج زهیر څخه د پاکستان د نوې زینو رسپانو د ادارې غټ کې وره.
نن جنگ رسپان خپل ادارے د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلې ده. وایي چې د پاکستان او افغانستان مشترک اقتصادي کمیشن ترمنځ لسمه غونډه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو هم کردار لوبولې شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې غونډه کې فیصله وکړې شوې چې د کال 2019 پورې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم 15 ارب ډالرو ته ورسول شي او د غرنګ پاکستان چین اقتصادي راهداري تر افغانستان غزولو باندې هم دواړو ملکونه سلا شول. د کوم چې به یقینا د دې منطقي اولس ته ډیره ګټه ورسي او دارنګ به د افغانستان او پاکستان تعلقات نور هم خشي. ادریسیتوی په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان په قدرتي توګه یو بل ته ډیر ضرورت لري. دواړه ملکونه یوازې په جغرافیایي توګه نه بلکې د تاریخ، تہذیب او عقیدې په لحاظ سره هم په کلکو رشتو کې تړلې دي. نو باید چې د خپل اولسونو او د منطقې د امن او ترقی په خاطر دواړه هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري او د ترهګرۍ پر ضد هم په ګډه سره ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دواړو ملکونو د پرمختګ په لار کې ترهګرۍ له ټولو لوی خنډ دی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې د مازورانو په مسله باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د سرکاري ملازمینو او د نورو عامو خلکو احتجاجونه او مظاهرې خو د معمول خبره ده، خو تیر ورځ په پیښور کې کڼو او نابینا او مازورانو خلکو هم مظاهرې وکړې. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کوڅو د ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې او اقدامات شروع کول په خپل ځای یو ښه ګام دی، خو بل پلو د مازورانو لخوا د خپلو اسکولونو د اپګریډ نه کولو او د کوټې نه ورکولو پر ضد مظاهره کول هم د فکر وړ خبره ده. اداریا اخری کې لیکي خصوصي خلک هم د دې ټولنې برخه ده او د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د آئین او قانون مطابق دوی تخپل حقونه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یورپ کې په ناقانونه توګه د پاتې کېدونکو پاکستانیانو د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو د اروپایي ټولنې د پلان په اړه لیکل کړي دي. له امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا د پام وړ یو شمېر افغانانو غربي هیوادونو ته د سفر او کډوالۍ په موضوع لیکنه کړې. د دواړو مقالو غټکې درته هارون بچا وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ له خولې لیکي د اروپایي هیوادونو حکومتونه د دې لپاره چې د نړۍ وړو کسانو ته د سیاسي پناه ورکولو لپاره زیات وسایل ولري، هغه زرګونه پاکستانی وګړي چې دا مهال په اروپا کې په ناقانونه توګه ژوند کوي بیرته پاکستان ته لیکي. لیکن وایي د اروپایي اتحادیې د کډوالو چارو کمشنر ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال دا خبره پاکستاني چارواکو ته کړې. د لیکنې تر مخه که څه هم اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو کسانو څخه ډېرې هغه سوریایي او افغان وګړي دي، یو شمېر پاکستاني وګړي هم غواړي په اروپا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال شاوخوا 1,08,000 کسانو اروپایي هیوادونو ته د پناه وړلو هڅې کړي او تقریبا ټول اروپا یې له یوه بحراني حالت سره مخامخ کړی ده. لیکن اکاګي تر هغې وړاندې چې ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته سفر وکړي، داسې انګیرل کېده چې له اروپا څخه د پاکستاني وګړو د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو په کار کې به اروپایي ټولنه له ستونزو سره مخامخ شي. په لیکنه کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د تیرې اونۍ خبره راغستل شوې چې ویلي وو د پاکستان هوایي شرکت به له اروپا څخه د پاکستاني وګړو لیږدولو په چاره کې نور مرسته ونه کړي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي له اروپایي هیوادونو څخه ځینې پاکستاني وګړي له ترهګرو ډلو سره د هغوی د تړاو په تور چې د نوموړي په خبره دغه تورونه ناسم دي لیږدول کېدل. لیکن زیاتوي اروپایي هیوادونه هر کال شاوخوا 50,000 پاکستاني وګړو ته ویزې ورکوي ترڅو هغوی په اروپا کې د خپلو کورنیو له غړو سره وګوري، د لنډې مودې لپاره هغلته کار وکړي او یا هم په اروپایي تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې وکړي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د هغو هڅو یادونه شوې چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانانو په تیره ځوان کول ته قناعت ورکړي چې له افغانستانه د باندې وتلو اراده ترک کړي. نوموړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو امنیتي او اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي، په دې وروستیو کې په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل د غربي هیوادونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي، که غواړو چې د عزت ژوند ولرو باید په خپل هیواد کې پاتې شو. لیکن وایي ډېرو افغانانو ته د ولسمشر غنی دغه خبرې پر ځای ونه لګېدې. د دې وجه ښایي یوازې دا نه وي چې په امریکا کې د ولسمشر غنی پاتې کېده د ژوند په چارو کې هغه ته د بریا زمینه برابر کړه، بلکې د هغه د کابینې د اکثرو لوړپوړو چارواکو د ژوند تیرولو له طریقو هم دا نه معلومیږي چې ګنې هغوی په کابل کې اوسیږي. لیکن زیاتوي له افغانستان د باندې وتلو د افغانانو هڅو د اروپایي هیوادونو حکومتونو ته چې د لیکنې تر مخه کلونه کلونه د هغه هیواد او د وګړو یې د آبادۍ او خیرازۍ لپاره افغان حکومت ته په بلیونونو ډالر ورکړي سرخوږی جوړ کړی دی. په لیکنه کې د افغان حکومت په حواله ویل شوي چې سږ کال شاوخوا 1,06,000 افغانان اروپا ته رسیدلي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو لري، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اشته ده. په داسې حال کې چې پرون د ترکی لخوا د روس یو جنگي الوتکه د شام او ترکی د سرحد په منځ کې وویشتل شو. روس وایي چې دا یو جرم دی، بلخوا ترکی وایي چې دغه جنگي الوتکه د ترکی د فضائی حدودو سرغړونه کړې وه. په دې اړه باندې د نړۍ مختلفو هیوادونو مشرانو مختلف نظرونه هم ورکړي دي. په اړه یې دا رپورټ اورو. د ترکی لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکی د فضائی حدودو سرغړونه کړې وه، خو روس دا نه مني. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې پرون یاد ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه کارونو په کولو یې زور راوړ چې د ورته پیښو مخنیوي کول یقیني کړي. وایټ هاوس او د اردوغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضح کړی چې امریکا او ناټو د ترکی د خود مختاری د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون وشتل شوي د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. د دغه الوتکه د دوو پایلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شا لخوا د ترکی په لاس په چاړه وهل بللی دي. بلخوا اردوغان پرون انقره کې ویل چې د روس دا جنگي الوتکه یې ځکه وغوښتله چې په 15 منټو کې ورته 10 ځله خبرداری ورکړل شو، خو بیا هم د ترکیې فضایي حدونو ته له ننوتلو منع نه شو. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکیې او روس ترمنځ د خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي په برسلس کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ترکیې د روس د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. دغه په وینا د لوړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روس د پوځي اعمالو د عواقبو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه زیاته کړه چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د خپل دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو د تاسو احمد بتی کتنه درو ورو ای ایف پی خبری اژانس په رپورت کې لیکل دي چې له جنگ ځپلو هیوادونو هر ورځ په زرګونو خلک په یورپ کې د پناه لپاره په ډېر یخ موسم او خرابو حالاتو کې د ناروې او روس د پولې څخه په ستونزمنو لارو تیریږي او خپلو هغه ملکونو ته ځان رسوي چې دوی پکې پناه اخیستل غواړي. د دې رپورت مهم ټکي درته شاهین بنیرای وایي.
اے پی خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې له پاکستان، تیونس او نور یو شمېر هیوادونو نه هر ورځ په زرګونو خلک تښتي او په ډېر یخ موسم کې په ډېرو ستونزمنو لارو ځان اروپایي هیوادونو ته رسي. هر ورځ خو شاسل مهاجرین په اوږده خو محفوظه لاره چې له روسیې څخه ناروې ته ځي په سایکلونو پورې وځي. د روسیې چارواکو له دغې لارې په خپلو خپو په تګ بندیز لګولی دی او د ناروې حکومت وایي که دا مهاجرین په ګاډو کې یو سي نو د قانون له پلوه به په انساني قاچاق کې وګڼل شي. له پاکستان مهاجر شوي یو تن خبري ایجنس ته ویلي په دغه سیمه کې هوا ډېره یخه شوې ده، بیا هم د مهاجرینو د راتګ لړۍ دوام لري. هغه په سایکل له دغې پولې تیریږي او هیله مند دی چې په اروپا کې به ورته پناه ورکړل شي. له تیونسه بې کوره شوي یو کډوال ویلي هغه وړومبی په سټوډنټ ویزا روسیې ته لاړ او بیا په بېلابېلو ستونزمنو لارو ناروې ته د تلو په هڅه کې دی. خبری اجانس لیکي روان کال 15,000 مهاجرین د روسیې او ناروې له پولې تیر شوي دي. د ناروې چارواکي وایي دوی غواړي چې دا مهاجرین روسیې ته ستانه کړي ځکه چې دوی د هغه ځای اسناد لري او هلته په قرار ژوند تیرولی شي. د تیونس یو اوسیدونکي وایي هغه ناروې ته د رسیدو لپاره سایکل په $1,550 اخسته دي، خو ځینې داسې مهاجرین هم شته چې هغه د ځان سره مالی پنګې نه لري او لا اوس هم د پولې هغه خواته په انتظار پراته دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو سم دا واده سره سم تاسو ته تاندې هلی اونیز خبرونه درورو. د ځل پکې د افغانستان د سنټ د غړي سنټری انار کلی هنریار سره خبرې شوې دي. زمو همکار فرخنده سدي درته جوړي راځي چې وایو.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د سینیټری انار کلی هنریار سره خبرې کوو.
ډېر چې په دې هغه مهاجرتونو کې دي، یعنی ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان مهاجر شول.
او د هند د فلمي نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند هم تفصیل لرو. د افغانستان د سینټ غړي انار کلی هنریار چې د غاښونو ډاکټر رحم ده په دغه هیواد کې د خیر ښېګړې د کارونو او د ښځو د حقونو یوه فعاله کارکوونکې ده. دا چې دوی په سینټ کې د افغان میرمنو د مسلو په اړه څه کارونه کوي په ځواب کې انار کلی وایي
زه په خپل د سنا مجلس نه خوښ یم او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ سره یوازې او ټول سناتوران او موږ نه ملاتړ کړی ده او خاصتا هغه قوانین چې راځي. پس فرض مثال اوس موږ د ټول ټاکنې قانون پاک کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري. د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي چې موږ ځینې سهولتونه د ښځو ته ایجاد کړو د قانون له لارې نه، چې په دې کې هم سناتوران موږ سره هغه نظریات چې دي موږ سره منی او تعهد یې کړی ده چې زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې موږ په سنا مجلس کې لرو او ټول غړې یوازې یو د ډېر غړې ملي منافع ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې موږ تصویبو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبیږي، باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
دا چې افغان ټولنه کې د ښځو د مسلو په هواري کې ښځې په خپل سرول لوبولی شي او ښځې څنګه وکولی شي خپل ستونزې هواري کړي، په جواب کې انارکلی وایي
کله کوم یو لان ډیر ساده مثال د کورنۍ نه ورکو. کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد د کال ته وګورو، نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ونډه ولري، خو یو کامیاب او موفقه کورنۍ به اوسي. کوونه لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي. همداسې په ټولنه کې موږ په دغه لاست کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود. د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې موږ د مثبت تبعیض نه، یا هغه فرق چې مثبت فرق ده، فرق ده، یو تبعیض ده لیکن مثبت ده، کار اخیستل د اساسي قانون په اساس چې موږ فکر کوم د افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هیواد ده چې د دې په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري، یعنی نه شپېته غړې موږ په ولسي جرګه کې، اتهویشت کسه موږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړي لرو، چې په سیاسي بخش کې ده او همداسې په ټولنیز بخش کې، په مدني ټولنه کې ډېرې فعال دي او نور نهادونو کې. او موږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو، واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي او زموږ غوښتنه دا ده چې موږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو او نور هم ښځې صحنې کې راشي. بدون د شک د یو ټولنې د پرمختګ لپاره باید ټول وګړي چې ښځې دي، نارینه دي، خپل ونډه ولري، خپل زحمت وباسي تر څو موږ وکولی شو. څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې درې لسیزې جګړې تیرې شوې دي او اوس هم موږ ځینې امنیتي ستونزې لرو، د دې په خاطر چې دې ته د پای ټکی کېږدو. اول سولې ته ضرورت لرو، بیا د ښځې نارینه ونډه ټول پروسه کې او همداسې په نورو پروسو کې هیواد کې، چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري تر څو د ټولنې پرمختګ په اړه کار وکړي.
په افغانستان کې د تیرو کلونو د جګړو له وجې افغان ټولنه سخت تاواني شوې ده. خلکو د خپلې کورنۍ غړي بایللي او په کورونو پرېښودلو مجبور شوي دي. دا چې په دغه هیواد کې میشت اقلیتونه لکه هندوان او سیکان بیا او د هغوی ژوند دغه حالاتو څومره متاثره کړی دی، انارکلی هنریار وایي.
بدون به شک البته موږ یو رواني جنگ په افغانستان کې روان دی. رواني جنگ دا چې ټول خلک دې ان په دې فکر دي چې سکیږي. زه د ستاسو د رادیو له لارې خپل خلکو ته وایم چې ایس په منبرانه شي چې افغانستان کې ستونزې راشي. افغانستان کې یو نوی صفحه د افغانانو لپاره، د افغانستان خلکو لپاره ده او افغانستان به نور پرمختګ کوي. هم به چې لاسته موږ لاسته راوړنې درلود یا هم لرو. بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود، په افغانانو باندې، که هغه په هر مذهب په هره ژبه باندې تعلق درلود، په هر سیمه کې چې و. لوی ستونزه چې د جګړې د واقع بنه زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې درلود، په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهیږئ یو لوی اقتصادي بخش د هندوان او سکانو په لاس کې، د افغانستان لوی تجارت. او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول او په مختلفو هیوادونو کې اوس هم مهاجر دي. یو تعداد یې کله چې افغانستان ته راغلل، یو تعداد راغلو، یو ډېر تعداد یې په هغه مهاجرتونو کې دي. یعنې ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
په افغانستان کې پر ښځو د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د فرخوندې د وژنې د پیښې په ټوله نړۍ کې سخت مذمت وشو او دغه پیښه یې د افغانستان په تاریخ کې یوه بده پیښه وګرځوله. دا چې د افغانستان قانون د یوې ښځې د تحفظ لپاره څومره عملي دی، په ځواب کې انارکلی وایي.
هر
نوع
تشدد، ظلم، د افغانستان په قوانین کې پیشبینی شوی ده او جزا ورته ټاکل شوې ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دیرش کالونه ډېر کېږي چې په افغانستان کې مریض اجرا ده او په عمل کې تطبیق کېږي، تا بهم دغه مواردو کې پیشبیني شوې ده. خو یو مسئلې ته زه اشاره کوم تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي، یو څوک شکایت ونه کړي. د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده. یعنی تر څو چې پولیس هم د سترې سترې محکمې امر په لاس ونه لري، حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته ننه شي. په دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه، مدني ټولنه، د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي. د تاوتریخوالي منع قانون تصویب شو. د افغانستان د لوی څارنوالي په چوکاټ کې د ښځو دغه یو خاصه څارنوالي ایجاده شوه چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مفایده شوې دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزې پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې دا تروسه سرتاسري نه ده په افغانستان کې، په ځینې ولایاتو کې ده چې په هر پولیس ځای کې تاسې یو ورته کانا وایي یا موږ ورته حوزه وایو، هلته یو ځای جوړ شوی ده چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه تیری. چې دا هم یو زمینه مفایدول دي. کله چې ښځه ستونزه پیدا کوي وکولی شي چې ډېر ازادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپل ستونزه وایي. څرنګه چې یوه کیس یا یوه دوسیه رسمي کېږي، هغه خاص پروسه د پولیس نه شروع کېږي. بالاخره څارنوالي نه درې محاکمې ته ځي.
او اوس هم یو بل رپورټ.
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہے. ہر موڑ آسان نہیں ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی، پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے؟
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمنده ایشوریا رائے ده چې د واده وروستی پوره نوم ایشوریا رائے بچن دی. ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروسته هندي فلمونو ته راغله. اور پیار هو گیا د هغې لومړی هندي فلم وو، خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نه په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډیره خوښه کړي او په ودونو کې به ورسره اکثر انجنونو ګډاګانې کولې. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه اپلوډ چلے او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش وار بیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې، بلکې دغه د ایش یو کامیابه فلم وګرځید. لدی ورستو ایش په خپل فلمی کریئر کې تر ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورک. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تره هم، میلا او محبت فلمونه خپاره شو. په جوش او محبت کې هغې د شاهرخ خان سره کار وکړ چې دغه دواړه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغې نور کامیابه فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورکړه چې پکې هم کسی سے کم نہیں، هم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی نا پارو جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
په دیوداس فلم کې د ایش، شاهرخ خان او مادوری دکشت کار او ډایلاګ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. له دیوداس وروستو ایش ګڼ شمېر فلمونه لکه خاکی، شب، بنتی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا ہے.
یہ غلط ہے.
په دغه فلمونو کې ایش د سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتابھ بچن د زوی ابیشک بچن سره جوړه شوه. دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یو لور آردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پرووکډ او برایډ اینڈ پریجوډس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغې د واده وروسته په اکشن ریپلی، جوتا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. په خپل ویب پاڼه لیکي، ډېر زر به هغه په فلمونو کې یو ځل بیا کار پیل کړي. دا وا د دې اونۍ تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلے مو پکو گورے نو تبو ادا احمد گل فن کرے سکھ زمیندار سے بد اپنے غریب
دا پختنو پر خاور نام نے دا ہنرمندانو ہلے زلے پس ڈول افیس منی کڑی دی
حالات تا دی سندری وین کی دی او کم سیکاران دی مسول دغه مسئلے کار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دے پای کی دا موسیقی دا پارا دل یو شاندار زیدے ان شاء اللہ دا مسئلہ با اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د وسال کبی براشد هجران په دور شو کې د وسال کبی براشد هجران په دور شو کې د جهان دی حسرتونه د جهان دی حسرتونه د دردمن جہاں